افغانستان کې د ورځې 2 بجې شوې دی. ازادي راډیو د دې خپرونې ډېره برخه د تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. سبا دوشنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. د پولیو فری افغانستان ویبپاڼې ویلي چې دغه کمپاین په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی کې پیلېږي. په دوام کې له میندو او پلرونو غوښتل شوي چې خپل 50 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو یا ګوزن په وړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سږ میلادي کال په دې هېواد کې د پولیو یا ګوزن 15 مثبتې پیښې ثبت شوي چې ټولې په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. د روغتیا پالانو په وینا پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دغې فلج کوونکې ناروغۍ څخه وژغوري. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي د افغانستان په لویدیځ کې وروستۍ زلزلې ښځې ډېرې اغېزمنې کړې او دا مسله د دې سبب شوې چې په افغانستان کې د بشري اقدام د کاري ډلې په چوکاټ کې جنسیتي خبرداری یا جنډر الرټ ته وده ورکړل شي. په هغه راپور کې چې پرون شنبه په ریلیف ویبپاڼه کې خپور شوی، ویل شوی جنسیتي خبرداری د هرات د زلزلې له غبرګون سره تړلی چې د اکتوبر په 10 وشوه او شدت یې د رختر په کچه 6.3 ثبت شوی. ویل شوی دغه لومړۍ زلزلې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې یو شمېر کړي بشپړ ویجاړ کړل چې وروسته نورو د اکتوبر د 12 او 15 زلزلو او له زلزلو وروسته سختو ټکانونو هم یو څه ویجاړي رامنځته کړې ده. په راپور کې ویل شوی چې دغه زلزلو له امله ښځې په غیر متناسب ډول اغېزمنې شوي او ستراتیژیو ته اړتیا ده چې پر اساس دوی راستي ورسول شي. د راپور له مخې زپل شو ټولنو لمړنۍ ارزونه ښیي چې د اکتوبر تر 12 پورې په 100 واټ یا کلو کې د بالغو کسانو چې خپل ژوند له لاسه ورکړې 85% خزي دي. د ټپیانو 15% او د تریتم شو 15% خزي دي. دغه راز خزي د ټولو اغیزمن شو کسانو 35% جوړوي. دا چې ولې په دغه زلزلو کې خزي ډېرې اغیزمنې شوي په راپور کې د حقیقت هم پام شوی چې مېرمنې د کلتوري دود له امله اکثرا په کور کې وي او بل عامل هم هغه محدودیتونه بلل شوی چې پر افغانستان د واکمنو چارواکو لخوا پر دوی لګول شوی دی. د اسرائیل پاوزنن یو ځل بیا په غزیت رنګ کې ملکیانو ته خبرداری ورکړ چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او خبرداری ورکړ چې که څوک په شمالي برخه کې پاتې شول هغوی به د تروریستي سازمان شریک وګڼل شي. د اسرائیل پاوز اشاره حماس ته و چې د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیل پراخ برید وکړ. د غزې د شمالي برخې اوسیدونکو ته دغه خبرداری د معلوماتي پاڼو او د موبایل پیغامونو له لارې ورکړی دی. اسرائیل له غزې سره په پوله کې زیات شمېر سرتیري او درانه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل شي. د اسرائیل له پوځ وایي دانیل هاګاری وویل سر له نن څخه پر غزه هوایی بریدونه زیاتوي تر څو خپلو پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه راکم کړي. د یو بل خبر له مخې د لندن پولیس وایي نږدې 1000 کسانو د برېټانیا په پلازمینه کې په هغه لاریون کې ګډون کړی چې د فلسطینیانو ملاتړو ډلو لخوا تنظیم شوی او یو له هغو لاریونونو دی چې په اروپا کې ترسره کیږي. لاریون کوونکو د فلسطین لپاره آزادي په غزه کې بمباری بند کړی او د اسرائیل نژادي تبعیض د پای ته ورسېږي شعارونه لیږدول. د لاریون ډیری ګډونوالو د فلسطین بیرغونه پورته کړي او ځینو یې د 50 او 8 په ویلو سره اسرائیل یو ترهګر دولت دی او فلسطین آزاد کړي شعارونه ورکول. د فرانسې، هسپانیا او ایتالیا په یو شمېر ښارونو کې هم د فلسطینیانو په پلوي او په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو په پار لاریونونه نن پیل شوي دي. د اکتوبر لومې چې حماس پر اسرائیل پراخ برید کړی، اسرائیل پر غزې د هوا او ځمکې له لارې ویجاړوونکي بریدونه پیل کړي دي. حماس د وسلوالو په برید کې په اسرائیل کې 1400 کسان وژل شوي او د حماس چارواکو په غزه کې د 4315 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسرائیل او اوکراین لپاره په روانو جګړو کې بریا زموږ د ملي امنیت لپاره ډیره مهمه ده. ښاغلی بایدن بیګانه وخته په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې تاریخ موږ ته دا درس راکړی چې کله ترهګر او دیکتاتورانو قیمت نه دی پرې کړی، دوی د لا زیاتو مرګونو او ویجاړیو لامل شوي دي. هغه امریکایانو ته محتاطانه خبرداری ورکړی چې دغو شخړو ته د لرې شخړو په توګه ونه ګوري. نوموړي د اکتوبر په 19 په یوه وینا کې له دواړو هیوادونو د دوامداره ملاتړ غوښتنه وکړه او یوه ورځ وروسته یې اعلان وکړ چې د اوکراین لپاره به 8 میلیارد ډالر او د اسرائیل لپاره به 10 میلیارد ډالر د مرستې غوښتنه وکړي. او د افغانستان د کرکټ ټیم سبا دوشنبه له پاکستان سره لوبه کوي. دا د 50 اوریزو نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې چې هند کوربه دی، د افغانستان 5مه لوبه ده. دغه لوبه د افغانستان په وخت د ورځې 1 بجه پیلېږي. له دې مخکې افغانستان له انګلستانه لوبه ګټلې او بنګلادیش، هند او نیوزیلینډ ته بایللې دي. نن د نیوزیلینډ او کوربه هیواد هند ترمنځ لوبه ترسره کیږي. د افغانستان بله لوبه به د اکتوبر په 10مه له سریلانکا سره وي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې پر تعصب او تبعیض خبرې کوو. شاید معنا له نظره د دې دوو کلمو ترمنځ توپیر بي خو له یو بل سره خورا نږدې دي او زموږ په ټولنه کې دواړه د یو بل مترادف ګڼل کیږي. تعصب کېدای شي مثبت هم وي، خو موږ نن دلته پر منفي تعصب خبرې کوو چې د قوم، ژبې، سمت او مذهب پر اساس د کرکې سبب کیږي. د افغانانو په منځ کې په وروستیو کلونو په ګرډ ډول وروسته لدی چې ټولنیزې شبکې عامې شوي، داسې احساسی شي چې تعصب زیات شوی او یالش تلشه متعصبانو ته د خپل عقدو د پرانستلو موقع برابر شوی ده. تعصب څه دی؟ ټولنې یا یو هیواد ته زیانونه څه دي؟ ولې پیدا کیږي او آیا د مخنیوي لارې چارې همشته؟ نن په همدې خبرونه کې چې زه عصمت څاروان د شفیقه یار په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، ل خپل ملمنو سره خبرې کو. زموږ درانه ملمنه دي د پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین، د تعلیمي چارو متخصص او د افغانستان د پوهنې وزارت پوهنې مرستيال او سرپرست ډاکټر ابراهیم شینواره، د ارواپو یا دروانی صحت متخصص ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک. ټولو درنو ملمنو ته هر کله وایم. لمړی ډاکټر صاحب شینواره، یو ځای د تعصب په اړه لیکل شوی و چې پر هغه څه باور کول چې تاسو غواړئ پرې باور ولري، ستاسو په نظر تعصب څه شی دی؟
اول خو څاروان صاحب، تاسو د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو او دغه دوه نورو همکارو ملمنو ته السلام علیکم و رحمت الله. او دوی مننه کوم چې ډیره مهمه مسله باندې خبره کړې ده. دا ډیره مهمه مسله ده چې افغانستان په ډیرو زیاتو ستونزو کې دی او دا په لا یو اضافي ستونزه ده. نو په دې کې بحث وکړو، د حل لارو باندې او پیشنهادونو باندې خبرې وکړو، فکر کوم دا به د خیر کاری. تعصب خو مختلف معناګان لري، لکه دا د عصبیت نخل شي یا د قومي ریښې نه پخوانۍ اصطلاح کې داسې و چې د پلار د طرفه چې دا کومه سلسله پورته ځي پدغه باندې ټینګ پاتې کېدل کاغه په حق کې نه حق دې ته بیا څه دی. او تاسو په اوسنۍ زمانه کې دا د خپل فکر او نظریه او ډلې هر څه خګړنل او د مخالف لوري هغه خنګړنل د تاسو په فکر دی، یعنی چې څه سره دا فکر د خپل ځان د برترګنل او د بل کمتري په مفکوره دا فکر کې دا په دې باندې باور لري چې دا زموږ نظر سم دی او د دې بل نظر سم دی، یا زموږ حقوق دي چې ډېر دي بل نه. نو تاسو فکر دی، نظریه ده او منفي او خراب نظریه ده. او کله چې دا به په عمل کې راشي بیا دا تبعیض باندې د دې لپاره یو څوک یو چارواکی شي او صلاحیت یې لاس ته راشي او د خپل اعمال د تعصب پر بنسټ مخکې وړي، لکه یو خاص ډلې، خاص فکر، خاص شخص، خاص یو ټولنیز ګروپ ته ډېر امکان ورکوي او هغه مقابل لوري نه کوي، نو بیا دا په تبعیض بدلېږي. نو که تاسو په نظر کې خو دا یو رواني او فکري مریضي ده او کله که په عمل ته راشي بیا یو ټولنیز ضرر دی، نو باید د دواړو مخه ونیول شي.
بله، ډېره زیاته مننه کوروردن. ډاکټر صاحب وزین، ستاسو په نظر د تعصب او تبعیض ترمنځ فرق څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر سره مخکې محترم ساوان صاحب، تاسو ته محترم ډاکټر صاحب شینواره ته او د بس محترم بل ملمت او درنو اوریدم د خپل سلامونه وړاندې کوم. ارسنه مخ کې تاسو نه مننه کوم چې تاسو یو مهم بحث راخست چې په دې باندې مو خبره کو او دا زموږ د ټولنې د افغانستان د اوسنۍ وضعیت سره یو ډیر مهم په کتو یو مهم بحث چې باید باندې خبره وشي. تعصب د لغوي معنا نه اخوا ته، د قاموسي معنا نه اخوا ته، دا یو یو رواني مشکل هم دی او فکری مشکل هم دی او تبعیض دی، تعصب زیږنده ده. یعنی اول یو څوک مثلا په نظریاتي لحاظ په خپل فکر پر اساس باندې مثلا خپل قوم، ژبه، نژاد، منطقه یا مسلک یا جنس، دا یو بل جنس نه، بل قوم نه، بل ژبه نه، دا پورته کنی او هغه برتره کنی، هغه دغمان کې چې مزما کوم قوم، ژبه، سند، منطقه یا مسلک یا جنس سره چې تړلی هم هغه د نور غوره ده، بهتره ده. نو دا په فکر دی کله چې تعصب دا د شاپ زین کې دا اوسې د متاسف یعنی هغه سره چې دا فکر لري هغه متاسف ویل کې چې چې متاسف وي او د هر شی معیار دغه قوم غنی یا نژاد غنی ژبه غنی مثلا مسلک غنی یا خاوره غنی سیمه نو دا کله چې دا عمل ته ورسیږي په عملی بنه ځان ته غوړه کې هلته بیا تبعیض رامنځته کیږي یعنی مثلا په دې حالت کې چې دا سلوک ته تبدیل شي عمل ته تبدیل شي فعل ته تبدیل شي دا فکر نه په فعل کې ترجمه شي نو دلته تبعیض رامنځته کیږي یعنی مثلا هغه څوک چې په دې باندې خپل په عملی توګه خپل هغه قوم جنس نژاد مثلا مسلک اغه نور ته برتری ورکې یعنی مثلا کډری مثال ورک مثلا کچېته مثلا یو څوک چې چارواکي مسولې مثلا په حکومت کې په اجتماع کې ټولنه کې اغه کله چې متأسف تأسف دا متأسف فکر ولري متأسف نظر ولري مثلا خپل قوم دا د نور په قوم په مقابل کې د برتری غراوي ورکې مثلا کچېته مثلا چې ته د مقرري خبرې مثلا په دولت کې په وظیفه کې مثلا یو چې د خپل اغه د قوم نامطلوب غیر نا اهل کاست چې د قوم ته عجبه ته مسلک ته جنس ته منسوب دي نو د بلو د بلو د قومونو مثلا نژادونو مسلکونو هغه د پرتری ورکی او هغه دلته تبعیض رامنځته کیږي یعنی تبعیض په تعصب په اصل کې فکری یا رواني حالت دی تبعیض د هغه عملی بڼه او شکل دی چې په ټولنه کې دا رامنځته کیږي او د تعصب متعصب انسان د تعصب پر بنسټ او بنیاد باندې خلکو سره سلوک کوي چلند کوي یعنی دا د چلند او سلوک شکل او بڼه ځان ته غوره کوي نو بیا د دې نور مختلف راکېږي مشکلات ور باندې رامنځته کیږي ظلم رامنځته کیږي مثلا بیا د عدالتي رامنځته کیږي او کله نور مشکلات جنگ رامنځته کیږي په نفرت او
کرکه په ټولنه کې ورسته به په ایبونو باندې خبري وکړو په اوارزو یا په توانونو چې د تعصب له کبله رامنځته کیږي په ټولنه کې ډیره مننه پروفیسر ډاکټر وزین ډاکټر صاحب خپلواک یادونه وشو چې تعصب له ارواپوهنی سره مرتبط لري آیا یو رواني ناروغي ده که د ارواپوهنی له نظر ته تعصب ته کتنه وکړي
نړی مننه جناب ساروان صاحب سلام وړاندې کوم تاسو قدرمنو او اوریدونکو ته زموږ استاد جناب شینواری صاحب او جناب وزین صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم دا تعصب هغه باور دی هغه ذهنیت دی چې یو انسان په سرسختانه ډول خپل انګیرونه باندې ولاړ وي او اکثر موارد کې او همیشه پرته له منطق نه پرته له دینه چې د نور پر حق توپ ومني یوازې خپل باورونه باندې یوازې خپل لیدلور باندې تاکید کوي او د تبعیض او د تعصب د دوه کلمې چې دا همیشه په افغانستان کې زموږ په ټولنه کې په مترادف توګه استعمال شوی دی او کزه د تبعیض په حق له وایم همیشه هغه پرتلئیز لیدلوری دی چې دا پرتله مخکې مې لکه چې اشاره وکړله پرته له دې نه چې موږ د نورو خیر او ښېګڼه وګورو د نورو ښهوالی وګورو یوازې هغه انګیرنې هغه ذهنیتونه چې زموږ د ذهنیتونو سره سمون لري هغه موږ ته پر حق ښکاري خو د نورو کسانو حتی منطقي خبره حتی منطقي لوري حتی منطقي باورونه هم د منلو نه وي هم دغه دوه مترادف کلمات زموږ او تاسو په ټولنه کې لوی ناورین رامنځته کړی دی او متاسفانه تر ننه موږ تاسو ته نه کړیږو.
بله ډیره مننه سلامت اوسه کور ودان ډاکټر صاحب شینواره آیا تعصب یواسی منفی مسئله ده او که مثبت تعصب هم شته؟
او مثبت تعصب معمولا په دغه کې د هغه ګروپونو سره چې ظلم شوی او محکوم پاتې شوی لکه په ټولنه کې معمولا ښځې او ماشومان او اقلیتونه او ځینې خاص ګروپونه
چې محروم پات شوی دوی پاره کوي چې د سر مثبت تبعیض یا مثبت تعصب په فکر کوم هغه اوس د ټولنپوهان وایي چې دغه په یواز باید یو بل کلمه استعمال شي ځکه یو شی چې منفي شي به مثبت تړول کې د سویت فونډ پیدا شي نو ته چوستي یو جبراني عدالت منځ راشي یا مثلا ایکویټي ورته یا عادلانه برخورد دی وشي عدالت هم دې ته چې ټیټ لګ راځي کې او جګ جګ وساتي نو په دې سب هغه نو تعبیر کوي دا کې د مثبت هم تعبیر شي چې دا مظلوم سره محکوم سره هغه سره چې عدالت کم شي دوی سره خاص توجه شي څنګهړي پروګرامونه ورته جوړ شي نو دې ته مثبت تعصب یا مثبت تبعیض ولې شي او زما ستاسو نظر دا دی چې د دې په ځینو ریښې کې مستې خاله
یعنی شتخو لیکن تحصیل دی کلمې سره د کلمې لکارول سره موافق نه چې شته چې دا کلمه همداسې منفي پاته شي صحیح
او بل زما په نظر یعنی ټولنه کې دا مروج ده مثبت تبعیض یا مثبت تعصب او چل پاره چې مظلوم پات شي یو اضافي حقوق ورته دا به معقول کړل عدالت معنا هم دا ده چې محروم ته ډېره توجه شي او چې حالت یې ښه دی په هغه حالت کې وساتل شي ولی چې هغه ډېر ټیټ دی باید راجع شي
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب وزین د همدغه تعصب چې منفي بولو د رامنځته کېدو عوامل څه دي ولې په یو ټولنه کې تعصب رامنځته کیږي
مخکې د دې نه چې د تعصب د عواملو او لاملونو په هکله زه وغږېږم زه به ارزو کوم چې د ډاکټر صاحب شینواري د خبرو په امتداد یعنی اصلا د اوس د تعصب په لغوي معنا سره دا ده چې یو شی باندې راټولېدل او یو شی حمایت کول دفاع کول دا په خاموشي لحاظ باندې لیکن متاسفانه اوس د تعمد د ترمینالوجي د اصطلاح دا یو منفي بار لري منفي اړخ لري نو د دې لپاره چې اته په هغه مسایلو کې چې هغه مثبت تبعیض ورته ویل کېږي هغه یعنی نامناسبه دغه خبره ده چې هغه د پاره بل ترمینالوجي ایجاد شي یعنی هغه د پاره او ژبه خو دې متعجبه کړو دا امکان شته چې مختلف ترمینالوجي اصطلاحات بدل کړي حتی دغه کلمه د مثبت تبعیض څنګه چې افغانستان کې هم دا رواج مثلا په دې تیر رژیم کې په دې رژیم کې دا مثبت د خزو فقلې نور ځینې هغه باندې دا استعمال کېدل چې مثبت تبعیض خو دا تبعیض په خپل تبعیض او توسط دواړه یعنی منفي بار لري منفي ارخ لري نه دا ولات ډډه وشي د تاسو ته لاملونو په کړه د لاملونو مختلف دی او خبره ده چې جهل یعنی ناپوهي دا د عصبیت او د تعصب یو اصلي لامل بل کې چې څوک شی باندې علم لري په هنر لري دا یو هغه د متأسف اکثره متأسف خلک هم پرواني لحاظ هم پټولني لحاظ هم په فکري لحاظ یعنی هغه خلک چې هغه دی د پدیدو د اشیاء او د ماهیت باندې د هغه په اصليت باندې د هغه د جوړس پاکله د هغه معلومات کم دي نو یو اصل لامل دا دی بل لامل د ټولنې فرهنګ د هغه چاپیریال فرهنګي چاپیریال یو اجتماعي ټولنیز چاپیریال چې اوس په کې پیدا کیږي عملتلو کیږي هغه ځینې باورونه منفي برداشتونه باورونه انګیرنې بلته ټولنې کې رامنځته کیږي چې دا انسان د ماشومتوب نه او ورکتوب نه هغه ځان سره اخلي په ماغه تربیه کیږي دا دغه په ذهن کې دا او ته ذهنیت جوړیږي باور جوړیږي په ماغه باندې چې دغه په سلوک باندې کوي مثلا او هر شی معیار ماغه نه مثلا په ټولنې کې به ټولنې کې مثلا چې هغه فرهنګ د سي خپل قوم مثلا خپل جبه د سي انګلیني متمرکز شوی مثلا ماشوم ته او ورسته ځوانانو ته چې دغه قوم او دغه جبه او دغه سیمه یا دغه دغه جنسیت یا دغه مسلک جوړونه غوړه ده او بهتر ده دا نور دا معیار کې مقیاس کې چې هڅه په دغه معیار باندې ترازو باندې دی تلی او په باندې دادی منفعت مثبت او منفي او خوبت او باندې قضاوت کې بل ما خبره داد شي په ټولنه کې یعنی تقلید کورونا تقلید مثلا دی ولنه متابعت کول مثلا مثلا پرته دی بس نه پرته دی سیرونی نه یو څنګه چې پټول یو شی پټول نه کړم چې شوی دی هم د سې قرنو قرنو باندې پیړې باندې راځي په نسل پر نسل نو دا خګنل او ماغه ته فکر نه کول اصلا دی باندې اصلا یعنی دوه نه سوچ نه کول فکر نه کول چې دا مستد ده منفي ده خره کبه ده په دې باندې دا کډمه تقلید کول بل مثلا ماغه ته چې پټول کې دی برتري خواهی مثلا مختنه ځان خګنل غره کنل مثلا خپل قوم مذهب تنظیم ګرو حزب یا مذهب نو دا د دې تعصب لامل کیږي او ځینې وختونه کې ظلم په ټولنه کې مثلا کله چې په ټولنه کې ظلم یالته او ظلم عدالت نه مثلا ادم د عکس العمل او د خبرګون سبب کې د عمل کې چې خلک خبرګون خو اول کې په دغه خبرګون خو عادلانه بنو شکل لري د خپل د حقوقتنې لپاره خو کله کله چې دا د حد نه وځي په خپل دا خبرګون د خپل بلبل تعصب تعصبیت ته تبدیلېږي او هغه نه بل مشکل رامنځته کیږي چې دا کلم او په اوسنۍ ټولنو کې متاسفانه ځینې استخباراتي کړۍ هم دي دغه کوي ځکه چې اوس خو استخباراتي کړۍ په ټول په د مختلفو د موخو لپاره اهدافو لپاره یعنی هغه هر شی دوی هم د ټولنې د مدیریت لپاره د مشکلاتو د مدیریت لپاره ټولنه کې د مشکلاتو جوړولو ازګونو لپاره دوی کار کوي استعمار په خپل استعماري قدرتونه دوی خپل په ځینې ټولنو کې دا قصدن دا ست لمن وهي او کله چې ټولنه کې فقر موجود دي هم د سبب کې په ټولنه کې زبا داسې کوم ته تعصب مختلف لاملونه او اسباب لري ځینې اساسي بنسټیز دي لکه جاهل مثلا ځکه لکه فرهنګ او کلتور په ټولنه کې او نور هغه دي چې په دې باندې ولاړ په دې بنسټ باندې تفصیلي لاملونه او اسباب دي.
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. خپلواک آیا فکر ده کوئ چې متعصب چې تعصب لري په خپل خپل ځان ته زیان اړوي؟ یعنی له رواني نظره د طب له نظره دا تعصب لرل د په ذهن او په روان باندې څه تاثیر لري؟
بالکل بالکل تعصب شتون دی یو انسان په ذهن کې دا څه معنی ورکوي چې یو انسان په خپل ظاهر وچی کی او دا توقع لري چې مقابل لوري له منځه لاړ شي. دا به ډیر واضح مثال وي خو په اصل کې تعصب داسې یو حالت دی چې اصل هغه جمهور علماي علم روانشناسي د ارواپوهنه علما په دې نظر دي چې په کوم اندازه چې انسانان محروم شي په کوم اندازه چې انسانان له ټولنې نه مردود شي په هماغه اندازه د دوی د تعصب کچه او بڼه لوړیږي او اوقدماندیان چې دي دا د دې لامل ګرځېدای شي چې د یو انسان تعصب هم پکې ډېر شي. نو په همدې دلیل تاسو د سوال سره تاسو
منظور دا ودا چې تعصب یعنی له نورو کرکه او نفرت کول دا چې یا حسادت کول دا چې څوک لري هغه زه فکر کوم خپل ځانم په یو شکل سره خوري یعنی خپل ځان سره مشغوله وي خپل ځان ډیر په عذاب وي له دې نظر ماول.
بالکل بالکل هغه کسان چې متاثر دي د دوی ذهن د دوی رواني حالت د دوی اروایي حالت داسې وي چې همیشه خپل په منځ خپل د ذهن په دنیا کې همیشه په جنگ کې دي ځکه چې لیدلوری پرتلیز وي همیشه ځان له نورو سره پرتله کوي او دا پرتله کول انسان د عادي ژوند نه لرې کوي. په دې معنی همیشه د یو متعصب انسان نظر دا وي چې زه له نورو نه زما قوم زما قبیل زموږ مثلا کورنۍ مثلا زموږ ژبه زموږ نژاد دا له نورو نه برتر دی او دا برتریت د دې لامل ګرځي چې دوی ته په ذهن کې همیشه دوی په خپل ذهن کې بوخت وي او دا بوختیا دا ناسالمه بوختیا د دې لامل ګرځېدای شي چې دوی له دې نه ډېر چې یو عادي انسان وي دوی د دوی ذهنیت ناروغه او د دوی تفکر ناروغه د دوی ژوند نارامه د دوی اروایي حالت او د دوی ذهني حالت له عادي انډول سر نه لري وي او خپل هغه لازم انډول چې دی او انسان د ذهن لپاره د ښه ژوند لپاره لازم وي هغه له لاسه ورکوي او همیشه دنیا ته د یو تلی یا د یو میزان په سترګه ګوري چې همیشه ښه او بد کول همیشه تور سپین کول همیشه پرتله ایز لیدلوری لرل دا خپله ارواپوهان په دې نظر دي چې داسې یو لیدلوری انسان ناروغه کوي او انسان د اروایي له اړخه ناروغ وي او د پرتل کول انسان د عادي ژوند نه لري کړی مودا
ډیره مننه ډاکټر صاحب خپل وخت قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشناس مالاندې پروګرام اوري په دې پروګرام کې زموږ ملمانه دي پروفیسور ډاکټر فضل هادي وزین ډاکټر ابراهيم شنوارای او ډاکټر مجيب الرحمن خپل وخت په دې خبرونه کې د تعصب په اړه خبرې کوي ولې تعصب رامنځته کیږي ولې زموږ په ټولنه کې ظاهر انداش ښکاری چې زیات شوی دی ډاکټر صاحب شنواره همدغه ورستی خبره له تاسو پښتمه چې د سې مالوی شي چې ظاهرا په افغاني ټولنه کې نن سبا تعصب ډیر زیات شوی دی دلیل څه کېدای شي
ډیر مهم هم دار چې کله عوامل پیدا کوو به ان شاء الله هلارم پیدا کولی شو زما په نظر او کوم خام مطالعه شمه د کړو ډیر زیات عوامل لري یو خو ټولنیز عوامل دي چې کله ټولنه کې اتحاد نه یو مشترک روایت نه موجود دا تبعیض او تعصب ډیری کلتوري مسایل هم په دې باندې تاثیر لري په ځینې کلتورونو کې ورته وایي چې موږ تکړه یو موږ غیرتي دا نور نه دي اقتصادي مسایل دي ایلات کې دي چې یو طرف ته ډیر فقر بل طرف ته ډیر رفاهي یو اقتصادي منابع غیر عادلانه توزیع کیږي خلک ګوري شي یو ګروپ اقتصادي منابع نه نور نه تروري دا هم یو ایلات کې دي شي ویرم یو ایلات د دې کې دي کله چې مملکتونه باثباته نه او نه امني او به اطمینانی دلته د غویر او نامنی هم د دې به اسکیږي چې یو سره تعصب کې وا خپل ګروپ او خپل فکر کور کله کونه خلی رواني مشکلات لکه ډاکټر صاحب شل دام دي چې دا هم د دې ویره او د ټولنیزو او کلتوري عواملو محصول ده او بل په انسانانو کې ځین انسانان به خپل خامي دا عام یا رواني مشکل لري یا هورموني به توازن لري یا تربیه خراب شي او یم دغه ټولنیز عوامل ته تاثیر کړي نو دغه انحصار طلبي یا تمامه خواهی هم تعصب ته زمينه جوړي او لکه مخکې ویل به عدالتي کله سیاسي نظامونه یا ټولنیز نظامونه به عدالت ای دغه مخابل ګروپ یا محروم ګروپ مجبورې چې تعصب وکړي او خپل ځان هم شمه محروم او محکوم وګڼي او برعکس حاکم ګروپ هم فکر وکړي دا زما پلارانه او ارسی او خدای حق دی چې دا باید برتر اوسمه د عدالتیم د دې سبب کېدای شي او یو غټ علت سیاسي دی ځکه کله کله سیاسي ډلې یا سیاسي نظامونه وړي چې یو ګروپ برتر کړي نور محکوم کړي نور وځي نو دا د حاکمانو په نظر کې ده د خپل ځان د طبي او یا خدای برتري او هغه د محکمانو په مقابل کې د فزهم کې به د دې فرصت تعصب او کینه پیدا کوي خارجي فاکتورونه هم کېدای شي لکه خارجي غرونه چې کله راشي د غوړې چې ملتونه ووي شي نو به وته وایي چې په تا ډیر ظلم شوی ته محروم اقلیت بل ته وایي چې تاسو اکثریت هم خو تاسو د تعلیم او تربیه نه وروسته پاتې شوی او په تاسو باندې ډیر ظلمونه شوی او تاسو باید خپل حقوق له سره وړل لپاره نو د خاطر چې پام د اساسي بهرني رغل نه وګرځي په داخل کې د خپل ورونو یا د خپل ګاونډیانو سره په دښمنۍ واشي به ورته د تعصب نظریه پیچ کړي کوي چې انسان سي پذیر دي دا اکثر کې دي او یو د ټولو مهم فاکتور دا دی چې ناپوهي ده یعنی بې تعلیمي ناخبري او د تعلیم او تربیه د سیستم کمزوري ده چې نوې نسل ته د انتقادي تفکر نه ورزده کوي د مسایلو ته د لاتونو بارکه ورته په هنور کې دا ورته نو نه ځکه چې تاسو مسایل وڅېړئ او عوامل وڅېړئ بدل نه وڅېړئ یوازې هغه ظواهر باندې یا د تظاهرات باندې یا تاسو نتیجو باندې قضاوت کوي چې خپله جامع خو به عدالتي دا شاره اوسه احمد راوسه ډیر آسان یا پلان فلاني ګروپ یا فلاني حکومت راوسه نو په دې سبب دا نه په هیو به تعلیم او د تعلیم د سیستم کمزوري او بل لاته دا ده چې د قوانینو نشټوالی هم د کشور قوانین موجود دي به خلک تول شي د قانون تر چوکاټ کې د خپل حقوق وکټنو کې تعصب او تبعیض او محرومیت احساس او د غروانی په تلیفون ته مجبور نشي نو فکر کوم دا یو دی لاته دی
بله صاحب ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب وزین آیا د عام افغانانو ترمنځ هم تعصب شته او ک یوازې په اصطلاح د فیسبوکیانو ترمنځ تعصب ډیر دی
دا یو مهم سوال دی محترم سروان صاحب کومنګ افغاني ټولنه د خپل ټولنه ته وګورو په افغانستان کې د عصبیت او تعصب دا په عوامو کې په ولسمو کې دا ډیر نه دی یعنی کېدای شي موجودی خو ډیر بریده دا په قوت نه لري یعنی په دې وغه نه متاسفانه زمونږ مود ټولنې مشکل دا چې یعنی اکثرا دا هغه څنګه چې په تعصب متاسفانه بوخت دی او هغه دی هغه کسان دي چې هغوی تحصیل یافته خلک دي، یعنی هغوی درسونه ویلي، حتی کسان دي چې خارج ته تللی. مثلا نور تاسو ګورئ چې کله چې موږ د سوشل میډیا ګورو یا د رسنیو نه اورو، یعنی هغه کسان چې متاسفانه ډېری په غرب کې اوسېدلي، مثلا په ډیموکراتیک ټولنه کې اوسېدلي دي، په داسې ټولنه کې چېرته مختلف قومونه دي، مختلفې ژبې دي، مختلف فرهنګونه دي، دوی هلته اوسېږي او هلته درسونه ویلي او تحصیلات لري. په هماغه ځای نه پوهنتونونه فارغان دي. دا خلک متاسفانه یعنی د تعصب کې دوی دا مرض لري، دا مشکل ورسره دي. نو او دا یو د مطالعې یو هغه ده، یعنی چې باید په دې باندې ریسرچ وشي، تحقیق وشي، په دې باندې څېړنه وشي چې دا ولې، یعنی او په نورو ټولنو کې هم تقریبا همدغسې ده. یعنی تاسو که عام په افغانستان کې تاسو وګورئ، مثلا په کلي کې، یعنی مثلا کوم کلی کې ذات کوم کلی مثلا زما خپل کلی ته وایم، موږ یعنی خلک د مختلفو قومونو ترمنځ یعنی خیشګانې موجوده دي. مثلا خلک یو بل ته سره شیشي کې خبرې لري، اما کله چې بیا هغه کېږي د قوم په ژبې په لحاظ باندې، هغه خلک چې هغوی درسونه ویلي، پوهنتونونه فارغ دي، مکتبې ویلي دي، هغوی د تعصب کوي. یا مثلا په مذهبي لحاظ باندې، یعنی عام خلک سره دا رواداري شته، یعنی دا ټالرنس او دا رواداري چې بل سره مثلا په مړي ژوندۍ کې سره شرکت کوي، د تعصب نه کوي. اما په مذهبي لحاظ خلک چې دینی درسونه ویلي مثلا، متاسفانه په مذهبي لحاظ هغوی نه یوازې چې خپل متاسف دي، زه ټول نه وایم، یعنی جنرالایز نه کوم، خو پکې دا موجود دی. دوی نه یوازې خپل تعصب کوي، بلکې نور خلک هم تعصب او کرکه او نفرت ته خواته رابلي، او دا مسائل مطرح کوي چې په ټولنه کې شخړه او مشکلات رامنځته شي. نو په عمومي لحاظ زه ګمان کوم چې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې دا تعصب دی، د تحصیل یافته او خلکو ترمنځ، یعنی د نخبګانو د نخبه کلمه الیت کلمه که زه موږ دا صحیح ده که دته درست نه غده.
ډاکټر صاحب خپل وخت، ډاکټر صاحب که د تربیې له اړخه په خبرې وکړو، یو شزه به مثلا یو څوک وویني چې یو تیروتنه کوي، بل به ووایي چې ټول شزه نه پوهیدی، یا یو سړی به یو قوم مربوط وي، یو غلطي به وکړي، نو بل به ډېر ساده وي، دا فلاني قوم خلک ټوله بې عقل دي، ناپوه دي. لیکن دې ته اکثره خلک متوجه نه وي چې دا خو په ټوله قوم یا په ټوله جنس باندې ټاپه لګوي، دا خو سمه نه ده. دغه زده کړه په کورونو کې، په ښوونځیو کې فکر نه کوي چې خلکو ته نه ورکول کیږي، او دغه وړه خبره د تشکاری، لیکن تاثیر بیا ډیر ژور وي په یو شخص باندې، ډیر بد تاثیر کوي، همدغه شاید چې تعصب خپروي.
بالکل زمانم جناب سروان صاحب، تاسې خبرې ګورئ، د نور نړۍ تربیتي نظامونو ته که وګورو، جناب شنوار صاحب حاضر دی او د دوی تخصص رشته هم لري، که نظامونو ته وګورو، د ښوونې روزنې نظامونو ته، په اکثره ممالک کې نن سبا دغه د مدارجو مسله له منځه تللې ده. په دې معنی ماشومان اول نمره او دوم نمره او دغه مسایل له منځه ځي په تلو کې. دی هدف دا دی چې دلته د ماشومانو په منځ کې د پرتله ایز لیدلوری باید له منځه لاړ شي. دا یوه خبره. بل په کورنیو کې، په کورنۍ ژوند کې چې کله موږ د ماشومانو په منځ کې نارینه او ښځینه کوو، هلک او نجلۍ کوو، دا خپله ناخداګاه موږ تاسو په راتلونکي کې د ټولنې په منځ کې د تعصب موضوع رامنځته کوو. دلته د دوو جنسیتونو په منځ کې یو لویه مسئله رامنځته کوو، لویه ننګونه چې هغه تعصب دی. او د ماشوم په ذهن کې موږ په خپله متوجه نه یاستو، خو ماشوم ته په غیر مستقیمه توګه دا ورته وایو چې په دې نړۍ کې چې ژوند کوئ، دلته ځینې حاکمان دي، ځینې محکومان دي، او محکومان همیشه د حاکمانو په لاس لاندې وي. دا لیدلوری موږ متاسفانه په خپل کورنیز نظام کې د ماشومتوب نه د ماشومانو په ذهن کې ورکوو، او دا یو مسله. بل مسله دا دی چې حتی د اقوامو په هکله متاسفانه د ماشومانو په ذهن کې ناغلطې د غلط انګیرنې د ماشومانو په ذهن کې ورکول کېږي د یو مشخص قوم په هکله. ګورئ، د ماشوم په کورنۍ کې ناست وي او د کورنۍ مشران د یو قوم په هکله بد رد وایي، ماشومان غیر مستقیم حتی که د دغې خبرو اترو برخه نه وي، خودی آوری او بدرد تلال قوم به حکل آوری او پرارلون که دوی سر دا ذهنیت پیچی مشران بدویل یعنی پدی مانا چی دا
متاسفانه دکتر صاحب استاسو تلیفونم قطع شو بس خیر دکتر صاحب شنواره شتا هم دارست دکتر صاحب وزین هم لستیدیو سر وصل ده دکتر صاحب شنواره فکر نکوی چه مخکی مده سوالو چه دی افغانانو پا منز که ظاهرن ووس تعصب زیاد شویده ادی اقل ده هغ افغانانو پا منز که چه لیک لوست کولیشی که نخبه بولی که تعلیم یافته بولی او هغ کسانو پا منز که چه تولنیزو شبکو تا لاس رسی لری و پا دوگو که فعال دی دی اغوی پا منز که تعصب دیرده یو علت شاید دا هم وی چه مثلا پخوا دا ممکنه نوه مثلا ز تاسی یو شای لکی دی یو قومی است زدی یو بل قومی ما تاسی پسی یو خبر لیکم پا تبصیر لیکم و پیغی که ستاسی قوم یادومه یاداسی و مسئله یادومه چه ستاسو تعصبم و پاریشی یعنی دی تعصب دی پاریدلو لاری آسان شوی دی چنگه دا مسئله تر چه حد پوری رول لری دی تعصب پزیاتی دو که
ډېر دقیق بخیر رول لري زما په نظر تعصب په ډېروال کې څو فاکتور رول لري اول خو تیرو پنځه څلوېښت کلونو کې په افغانستان کې باثباته حکومتونه نه وو خارجي یرغلونه مو او په عواملو کښې مونږ ویلي که نه چې ټولنیز اقتصادي سیاسي نظام دا ټول مسایل په کښې رول لري نو افغانان متاسفانه هغه ډلې چې نړیوال شعرونه یې ورکول دوی به په خپلو کښې سره اخته شو اول د نړۍ د کارګرانو یووالی غوښته ول همدغه د همدیایانې شعار لرونکو چې په خپلو کښې سره اختلاف پیدا کړو بیا دوی ته بل شعار نه و دوی مجبور شو چې قوم ته پناه ویسي چې قوم ته پناه یوړه خپل اختلافات یې متاسفانه قومونه او ژبو او سمتونو ته انتقال کړه او ځوان نسل یې غلط وروزو دغه بل اړخ هم چې د نړیوال اسلامي ورورولۍ یو خلافت لافې کولې کله چې په وخت چې سره وران شو بل شعار خو دوی سره نه و ځکه کمونیزم او ډیموکراسي خو دوی نه شو ویلی نو بس دوی سقوط وکړو قوم او قومګرایي او سمت او سمتګرایي او ژبه او ژبهګرایي ته او ځوانان خو څو نصیب پذیره دي او احساسات یې ډېر لوړ دي دوی د ځوانانو د احساسات نه څو استفاده وکړه او په همدې راوپارول چې مونږ ستاسو حقوق غواړو ځکه په تاسو کلونو کلونو زمونه شوې ده بل لوري مرکل چې مونږ ستاسو حقوق غواړو وساتو مخکې ستاسو خبره دقیقه ده چې دغه زهر بزر نه خپرېدل ځکه چې خبرتیا کمه وه او د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو په رامنځته کېدو او د انټرنیټ په عامېدو سره اوس خو یو خبره په ټول جهان کښې خورېدی شي نو دغه د پنځه څلوېښت کلونو مظلوم په یو حساب او بد روزل شوی او راپارول شوی او تعصب ته ټیل وهل شوی نسل دې په خاطر چې اوس سوشل میډیا ته لاسرسی لري خپلې خبرې بیا دې نه چې وسنجوي او د عوام په اصطلاح مثلا خپل غوږ ته وګوري بس چې چا ورته ویل چې غوږ دې سپې وړو د سپې پسې منډې وهي نه ګوري چې غوږ یې شته نو دوی همدغسې بس بې سنجشه تومت ته او لکه مخکې چې ډاکتر صاحب ویل سټریوټایپینګ کوي یا جنرالایزیشن کوي چې دغه په تعصبي مفکوره بدلېږي بیا چا وارې تعصبي مفکوره ده په موضوع کښې ځای ونیو هر شی باید هماغه زاوی نه ګوري او طبعا دې رسنیو کښې ډېر زیات منفي رول لوبولی دی خو دا یو فرصت دی دې نه مثبت رول هم اخیستی شي که ستاسو رادیو چې همیشه اصولي پروګرامونه جوړوي همداسې پروګرامونه لږ ډېر جوړ کړي بیا دا د خپل ټویټر او فیسبوک د لارې نه هم نشر شي او هغه خیرخوا خلک ډېر دي جامع کښې لکه وزین صاحب چې ویل زه خپل هم د افغانستان په ټولو ولایتونو کښې ګرځېدلی یم نورستان دایکندي بامیان بدخشان زابل روزګان هرات مثلا بادغیس دا ټول نه مظلوم ولایتونه او وروسته پاتې ته او ښارونو ټولو ته عوام سره چې دا خبرې کړه هغه ته ویل چې وروره مونږ مسلمانان یو مونږ افغانان یو شریک کور دی ګډ وطن هم دی او دا خبرې د باسوادانو کښې دي او باسوادان هم په دې چې مخکې ما وویل زمونږ تعلیمي سیستم کافي او پوره ښه نه و چې یو افغان داسې وروزي چې د افغانستان ملي ګټې او بل انساني ورورولي او خیرخواهي په موضوع کښې ورته پیش کړي کړي او که پخواني حکومتونه ښه وو د پنځه څلوېښت کلونو د ټکر او خطر او اختلاف په منځ کښې حکومتونه ونه توانېدل چې ځوان نسل ته یو واحد ملي روایت ورکړي یو واحد انساني هویت ورکړي او یو غټ عالي انساني او د انسان د خدمت ایډیالونه ورکړي نو دوی په دغه وړو دایرو کښې ونه ختل مګر همدا فرصت بېرته شته دی چې چون اکثریت ښه خلک دي ولې متاسفانه اکثریت دا ښه خلک بیا لږ غلي چې دوی فعال شي ستراتیژیک کار وکړي او دغسې په سوشل میډیا کښې
فعال گروپونه جوړ کړي او دا ثبوت کړي چې دا مسائل چې هم رواني تکلیف لري هم ټولنې ته ضرر لري او هم به خلک لکه تاسو مخکویل څوک چې تعصب کوي هم هغه ته هم ضرر لري، ځکه ځان ته دایره وړه کوي د خپل پرمختګ چانس د نورو خلکو سره د تفاهم امکان او په افغانستان کې د یو ملي شخصیت په توګه د هغوی د رابره کېدو ټولې لارې په ځان تړي. نو په دې حساب دا منو چې د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره دا تبعیض او تعصب خپرول زیات شو، خصوصا تعصب خپرول، ولی بیرته یو فرصت هم دی، باید دې نه استفاده وکړو.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادن. ډاکټر صاحب وزین، عموما هغه څوک چې ډېر تعصب یا تبعیض لري په خپل یا کوي فکر کوي چې دی تعصب نه لري بلکې نور دی چې تعصب لري، او دی په دې خاطر هغه څه خبرې لیکي چې دی ظاهرا فکر کوي چې تعصب نشته پکې لیکن له تعصبه ډکې وي.
ګورې دا تعصب خو یو لحاظ نه چې ډاکټر صاحب خپلواک مخکې دا خبره وکړه او موږ ټول په دې باندې متفق یو، تعصب خپل یو مرض دی، یو بیماری ده. نو کله کله دا بیمار سړی یا بیمار مریض انسان دا ناروغ انسان دا ګمان نه کوي چې زه مریض یم، نو دا یو غټ مشکل عمل هم دغه په دې ته د تعصب د علاج لپاره او دغه مشکل حل لپاره چې څوک په دې باندې اصلا قانون دي زه متاسف یم. کله کله د دې چې تعصب د ظلم په مقابل کې دی غبرګون په شکل براوشتيږي ورسره خپل دا دغه ګروپ یا دغه شخص په خپل په تعصب اخته کیږي، دا مشکل ده. او په دې باندې نه پیږي کله کله دا متعصب انسان یا متعصب دلی هغه دی یو ښه شعار عادلانه شعار هغه بدرګه کوي هغه مخیته کوي خلکو ته د غزان لپاره پرده ګرځي دغه تر چتر لاندې تر سیوري لاندې دی نور خپل اهداف رامنځته کوي. څنګه چې دلی دی اوس مثلا دا خبره زه باید وکړم چې متاسفانه زموږ په ټولنه افغانستان کې د تعصب د قومي او ژبنی او د نورو تعصبات یو مهم لامل او سبب د دلی تپل دی او اشخاص دي چې په افغانستان کې دوی د تعصب پر بنسټ باندې دوی خپل دلی تپل جوړوي، حزبونه جوړوي، سازمانونه جوړوي، نهادونه جوړوي او بیا د دې تر چتر لاندې په ټولنه کې کرکه او نفرت خپروي او د یو قوم د په حمایت کې او د بل قوم په ټکولو کې یا د یو قوم برتري د لپاره یا د خپل د مظلومیت ادعا کوي چې موږ مظلوم پاتې شو دي لپاره موږ غا کوو، نو دا تاسو ته لاره هواروي. ان متاسفانه بل خبره دا ده چې په ټولنه کې د دینی کم سي وادي یا دینی ناپوهي یعنی دا د تعصب یو غټ لامل دی چې موږ ټولنه کې الحمدلله خلک متدین خلک دي او دغه کې متاسفانه زموږ منبر او مسجد هم په ترغلي په دې کې زموږ میډیا هم په ترغلي په دې تعصب په مقابله کې. نو دا و چې تعصب کله چې څوک بیمار شي، مریض شي، ناروغي خپل په ناروغي باندې نه پیږي دا ګمان خپل تعصب کوي بیا نور متهمي دي دا تعصب په مقابل کې ترې کوم چې دا خپل هم یو امغه دوه او تعصب باطل چې په منطق کې ورته وایي لاجې کې دې دا مونته د دولت باطل تسلسل او دور دی چې همدغه څه هغه ده. نو دا د دې لپاره اوس مونږ دا په کاټه ټولنه کې په افغانستان کې د دې لپاره چې دا مشکل کم شي یا تخفیف شي یا حل شي د دې په دې باندې سوچ وکړو او زنه پیګم چې په دې باندې نور ورسې به کېږي کو اوس ما سره
په دې برخه کې ولا تاسو ته به یو سوال لرم چې دین څه وایي د تعصب په برخه کې، ځکه چې ټول خلک د افغانستان خو دین منی مسلمان دي اما په دې برخه کې دین څه وایي. خو تر دې مخکې د خپلواک صاحب څخه یو پوښتنه کوم چې د زیانونو په اړه د ټولنې لپاره وایي چې تعصب د یوې ټولنې لپاره څه زیانونه لري.
بالکل مغتصي ساري او ساحل او مثالونه په خپل ټولنه کې وینو په هغه ټولنه کې چې داسې مسائل وي تر ایز وي او تعصب وي په هغه ټولنه کې پرمختګ محال وي. بل دا چې په هغه ټولنه کې د خلکو اړیکې ډېرې ضعیفې وي، همیشه اړیکې د شک په نظر کتل کېږي او همیشه لکه څنګه چې موږ فعلا شاهدان یاستو د ټولنې ځواک هغه ځوانه طبقه ده. ځوانه طبقه چې په داسې ذهنیتونو باندې بوخت شي د هغوی نه د ټولنې د پرمختګ ذهنیت پاتې شي. او بل دا چې همیشه دا تبعیض او تعصب د انسانانو حتی کورنیز ژوند ټولنیز ژوند هم د تاثیر لاندې نیسي. تاثیر وګورئ هغه کورنۍ چې تر ډېره حده پورې دغه مسایلو ته لمن وهي داسې کورنۍ کې د دوی اړیکې ټولنیزې اړیکې د دوی حتی ودونه چې نور اقوام سره باید شوشي او هغه ګستردګي د راو اړیکو رامنځته شي هغه هم نه وي. نو په عامه کې دا کوم وضعیت چې موږ تاسو په خپله ټولنه کې وینو د ځوانانو تېښته، د ځوانانو د نورو ډلو په مقابل کې درېدن، د نورو سره شخړې ولانجې کول په مجازي نړۍ کې چې موږ تاسو نن سبا ګورو، یو بل ته بد الفاظ کارول، دا ټول هغه پیامدونه دي چې موږ تاسو نن سبا وینو. او متاسفانه دا د یو ناخوالې په توګه د ځوانانو د ترقۍ او د پیشرفت مخه نیولې ده، او په ټولنه کې د دې زیاتېدل نور هم پرمختګونه په ټپو دروي او نور هم خلک په خپل منځ کې ښکیل شي. او قطعا د دې پیامد ښه نه وي، او زه یې د یو ارواپوه په صفت د داسې یو حالاتو زما حداقل وړاندوینه دا وي چې که په ټولنه کې دا تعصبات تیریږي په همغه اندازه د هغې ټولنې د پرمختګ مخه ډب کیږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب شینواری. زه فکر کوم چې د تعصب په اړه ډېر څه نه دي ویل شوي زموږ په ټولنه کې، خبرې کمې پیښ شوي دي، لکه دا داسې پروګرامونه کم پی جوړ شوي دي. نو همدا علت دی چې مثلا ډېر ځلې به مو لیدلي چې یو څوک د یو چا په قول ولیکي چې پلانی د پلانی قوم په اړه داسې ولیکل، بې له دې چې هغه تبصره کوونکي تحقیق وکړي، وی پلټي چې واقعا هغه سړی داسې څه ویلي دي او کنه، بد رد به په هغه بل قوم پورې ولیکي، تبصرې به ولیکي. عینن هغه سې د لکه یو چا ویل چې سپیدی غوږ جوړ، او د بیل دی چې غوږ ته وګوري، غوږ ته لاس وروړي، په سپیپسي منډي وهلې، هغه سې یو حالت دی. نو د مخنیوي لپاره نورې څه لارې دي؟ یو خدای دې چې پر رسنیو کې تبلیغ وشي، خبرې په دې ډېری وشي، او هغه خلک چې زر احساساتي کیږي او زر پاریږي په داسې مسایلو باندې، هغوی متوجه شي.
ډېره مننه سروان صاحب، ډېر بنیادي پوښتنه همدا ده چې زما خپل فکر همدا و چې ډېر په راتلونکي تمرکز وکړو، ځکه چې دا طبیعي ده، انسانانو کې ستونزې راځي، اختلافات هم راځي، ذهنونه هم کله مسموم کېږي، هغه عواملو باندې خو موږ خبرې وکړې. د حل لارې ډېرې بنیادي دي. زما په نظر د ټول نه مهم شی تعلیم دی. تعلیمي سیستم کې باید مطلق د انسان د ازادۍ او ورورولۍ او برابرۍ پیغامونه واچول شي، او دا نوی نسل ته په علمي دلایلو او شواهدو ثبوت شي چې تعصب د کورنۍ، د قوم، د وطن، د ټول بشریت په ضرر شي. دویم مسله ډیره مهمه چې په افغانستان کې خاص طور مهمه ده، هغه نوی اشاره نه نوی، تقریبا ټول افغانان مسلمانان دي، تاسو وزین سبو منله ان منګه سلسله سره موافقي، او دین کې وروسته وزین سب تفسیر وکړي چې ډیر شدید مخالفت شوه. نو د دینیز ارزښتونو د تخویل لارې نه باید د تبعیض او تعصب دواړو مخه ونیول شي. درېم مسله آزاد بحث ده. دا وسنه بحث زمونږ باید دوام وکړي. حتی ځینې خلک کده دې یو ډول راپارېدلې دي، یعنی متاسف ورته نه وایي، خو د تعصب د ځینو فاکتورونو مقابل کې راپارول شوی دی، هغوی سره هم خبرې شوې دي، دا رقم شدید عکس العمل ښیي. نو باید آزاد بحثونه وشي. څلورمه ډېره مهمه مسله قوانین دي. باید قوانینو کې دا بند شي. نورو ملکونو کې تعصب بند دی، ډېره جزا لري، او خلک او متعلمین نه تر زړو پورې متوجه دي، دا به راپور ورکړي. یعنی د قانون جوړول، بیرته د قانون تطبیق، او بیرته د قانون د ماتولو راپور ورکولو سیستم باید ایجاد شي. اوله مهمه مسله کاری محیط باید انساني شي، عدالت راشي، غیر د دې نه چې موږ یوازې شوار ورکړو په دې مسله نه هلي. په کار کې فرصتونه ټول ته برابر ورکړل شي، په تعلیم کې ټول ته برابر، متوازن او متعادل او عادلانه شي. همدا ډول ټول حقوق د انسانانو مساوي وګڼل شي. په سیاسي نمائندګۍ او تصمیمګیرۍ ځایونو کې باید ټول خلک د قانون د یو شفاف او معقول پروسې لري اشتراک وکړي شي. بل ډېر مهم مطبوعات دي چې ستاسو راډیو زه په ډېر باور لرم دا ډېر مهم رول لوبولی شي، او بل په خدماتو ویشلو کې، د منابعو کې ویشلو کې، په فرصتونو کې عدالت، دا ډېر مهم مسله ده. او په عدالت کې به دا مخکې چې موږ تاسو په لګه تفسیر وکړو، د کمزورو ګروپونو خاص تقویه ده، مثلا ښځې، ماشومان، معلولین، معیوبین، د ډېرو لرو پرتو سیمو خلک لکه د دایکندي، لکه د نورستان، لکه د بدخشان، دوی ته ځینې خاص پروګرامونه جوړول. بل ډېر مهم هغه چې کېدای شي د حل لار، او چې دا تبعیض او تعصب کموي، د منځ وړي، او کلتوري
تبادلاتی پروګرامونه دي، مثلا د دوی منځ کې شریک لوبې، شریک موسیقي، شریک کلتوري پروګرامونه، مثلا شریک مشاعرې، شریک فرهنګي ناستې پاستې، دا ډېرې شي د قومونو منځ کې، د ولایتونو منځ کې. دا ډېره مهمه مسله ده. بله، د ټولنو په سطحه ده چې د قومونو منځ کې د ټولنیز مشران لاړ شي، د ولایت نه بل ته د سره کښېني، قصې وکړي، خبرې وکړي. لکه زه تاسو ته یو مثال وایم، اول د کونړ اوسېدونکی فکر ما کوو چې محروم ترین ولایت کونړ دی. کله چې مې نورستان ولید، نورستان د کونړ نه ډېر محروم و. بدخشان ته چې لاړم، هغه هم تکان نه و، دایکندي دغه نفس زیاته و، زابل دغسې و. بیا چې بامیان ته خلک خبرې وکړې، هغوی به هم دا ویل چې موږ خوویل شوي چې ټول نه موږ مظلوم یو. ما به ورته چې د نورو ولایتونو حالت تشریح کړو، عوام به چون ماضی ډېر مسموم شوي دي، هغوی خبره زر منلو. یو دغسې ده نو، ټول افغانستان غریب دی، موږ هم باید د ټول افغانستان فکر وکړو. بله مسله چې دا مخکې لکه د قانون د تطبیق په څنګ کې د دستابیز د راپور یو سیستم جوړ شي، خصوصا په مکتب کې، په کار کې، کاري محیط کې، او په رسمي ځایونو کې به د دې مخه نیول کېدای شي، په بازار او تجارت کې هم کېدای شي. او بله مسله ذکر کوم، دې کې چې تحقیقات هم وشي، دې عوامل ډېر خارجي دي، ډېر داخلي دي. مثلا ډاکټر صاحبان دا تاسو چې دا ډېر رواني مشکلات دي، دا رواني مشکلات هم د جنگ نه دي، که د محرومیت نه دي، که د سیاست نه دي. او بل مسله د حسابدهي یو سیستم جوړ شي، لکه دا دولتي سیستمونه د عامه خدماتو ورکولو سیستمونه لکه شفاف شي، حسابدهي شي، نو خلک به باور کوي چې زه محروم نه یم، او زه قصدن منځوي شوی نه یم، او قصدن ما سره ظلم نه دی شوی. او بل د دې تبعیض او تعصب په ځد ځینې ځوانان ټولنې جوړ شي، دا د ټولو قومونو، د ټولو ژبو، د ټولو سمتونو ځوانان راټول شي، وګرځي ولایت په ولایت، کور په کور، کلي په کلي. دا نوره دنیا کې د مدني فعالیتونه ډېر موثر دي، د حکومتونو مسیر، د قوانینو مسیر، او د ټولنې د اړیکو مسیر ټول بدلولی شي په مثبت لوري. نو فکر کوم دغه عمده لارې دي چې دا مراد شي، انشاءالله د هر لار لري. نو ډېرې ټولنې تخلاص شوي یا بېخي راټیټ کړی دی.
بله، او ډېر مننه. دا هم یو کېدای شي یو سوال بی ورسته کا وخت پات شو په خبري به وکړي چې زموږ په ټولنه کې تعصب هو تبن په هر ټولنه کې څناستشته، لیکن زموږ په ټولنه کې داسې یو برغولې پرې خودل شوی دی او هیڅ نه مطرح کیږي. د دولتونو لخوا هم څکل نه ده مطرح شوی، او کله چې نه یادوي نو څنګه به د حل لارې لټوي؟ څنګه به دغه سې ګروپونه او ډلې جوړیږي چې کلی په کلی وګرځي، ولسوالی په ولسوالی وګرځي، او خلکو ته ووایي چې تعصب ونه کې سره ورونه دي، سره خویندې دي، د یو وطن دي، د یوې سیمې اوسیدونکي دي. خو اوس به راشو دا چې دین د تعصب په اړه څه وایي. ډاکټر صاحب وزین په دې اړه ووایس، او دین څومره رول لوبولی شي چې تعصب په یوه ټولنه کې کم کړي او له منځه یوسي؟
اصلا دین کله چې موږ دین وایي، خو اسلام یعنی اسلام دې د پر راغلی چې هغه د انسانانو ترمنځ د مساوات او برابرۍ دا مشکوره او دا اصل مطرح کی. قران کریم په ډیر صغر د اوازې الفاظ په مختلفو آیتونو ته مطرح کوي چې ټول انسانان دی، او مور او پلار او دی، او نر او ښځه اولادونه دي، او دی نه پیدا شوی دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بار بار دا خبره کوي چې ټول انسانان دی، یو مور او پلار نه پیدا شوی دي، د خو خاور نه پیدا شوی دي، او دی ټول انسانانو اصل یو مور او پلار ته راګرځي. نو عجم عرب عجم باندې، غیر عرب عربان په غیر عربانو باندې، غیر عربان په عربو باندې، سپین په تورو باندې، تور پوستي په سپینو پوستو باندې، هنر د رنگ، د ژبې، د قوم او د سیمې په لحاظ یو بل انسانان سره توپیر نه لري، د برتري نه لري. یعنی او هر نوع تبعیض او ظالمانه چلند، غیر عادلانه چلند انسانانو ترمنځ دی، ژبه او د قوم او د نسل پر بنسټ او بنیاد باندې دا حرام دی، ناجایز دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعصب ته، قومي عصبیت ته، ژبنی عصبیت ته، دا د جاهلیت یو نښه او مستاق ویلی دی. نو زه ګومان کوم چې دینی پوها او اسلامي پوها دا د ټولنې کې د تعصب په مقابل کې د مبارزې ډېر مهم ابزار او وسیله کېدای شي. او خصوصا په زمونږ په ټولنه کې چې متدینه ټولنه ده، الحمدلله مسلمانه ټولنه ده، او موږ ته د دینی ارزښتونو د دې نشر او دغه تطبیق زه ګومان کوم چې دا د د تعصب تر په مبارزه کې ډېر مؤثر رول او ونډه لوبولی شي. د دې په اړه به اشاره کوم چې د مسجد او د منبر ونډه او برخه ډېره مهمه ده، چې زمونږ علما، زمونږ مساجد، حتی کمو زمونږ په ټولنه کې مثلا یو د جمعې خطبه چې خلک ټول مسجد ته راځي او خطبه اوري، که زمونږ خطبه فعال شي او په دې باندې زمونږ علما، زمونږ خطیبان په دې باندې خبره وکړي چې تعصب حرام ده، د ژبې، نسل، قوم او جنسیت پر اساس تعصب کول، تبعیض کول دا او حرام عمل دی او د اسلام دین منع کړی دی، قرآن مخالف او د سنت مخالف او پتیزه ده. دا کومون کوم چې دا ډیر موثر نقش لوبوي، او زه په دې باندې چې متاسفانه یو مشکل چې ودره مې ده، کله کله چې په خوا د سیو چې د مسجد او جماعت او دینی علما د تعصب نه لوي، خو اوس متاسفانه کله کله د سیا زاورم او ولم چې حتی زموږ دیني دینی کړی چې دی دینی علما چې دین ته اسلام ته منسوب او شرعي علوم ته منسوب، خلک متاسفانه دا غوینه د سرګندونې کیږي، د خبرې کیږي، متاسفانه چې دا غنه د تعصب بوی راځي. نو دا زه په اصل کوم چې په دینی حالت باندې د تعصب په حرمت باندې، حرمتوب باندې او د خپ په قبح باندې هیڅ غنه نشته، بالکل یعنی بالکل شک نشته. دا د شک نه پرته چې د تعصب او سبیت هر نو سبیت چې اسلام رو مخالفه دی، نو زه د تعصب ته مقابله کې د دې تر څنګ زه وایم چې باید مونږ په ټولنه کې زمونږ تعلیم یافته خلک، باسواده خلک، هغه چې لیکل وس لري، هغوی د رغنده مثبت فکر ولري، باید زمونږ په ټولنه کې باید انساني ارزښتونه باید مونږ غته درناوی وکړو، دا باید تطبیق شي، خبره کو انساني ارزښتونه، انساني مشترکات، بیا په اسلامي ارزښتونه دا د تعصب سره د مقابله خلک ولري، هغه نو وروسته زمونږ ملي مشترکات چې دغه مونږ په دایره کې انسانان یو، په بل دایره کې مونږ مسلمانان یو، په افغانستان کې په دریمه دایره کې مونږ افغانان یو، زموږ ملي مشترکات یعنی انساني مشترکات، اسلامي مشترکات او زموږ ملي مشترکات چې په هغه کې هیڅ افغان حتی چې هغه فرزند که مسلمان نه وي، په هغه باندې افغانان سره هغه نه لري، مشکل نه لري. نو مونږ د په دې باندې کې تمرکز وکړو، په دې او رغم د فکر ولرو او بل دا د قانون په لحاظ هغه ډلو ټپلو د فعالیت مخنیوي وشي چې هغه د قومي او ژبنی تعصب پر بنسټ باندې ولر دي او جوړ شوي دي، او په دې کې طبعا مکتب، ښوونځي، معارف باید خپل رول ولوبوي، عالي تحصیلات، لوړو تحصیلات، پوهنتون په دې باندې باید خپل نقش رول ولوبوي، قانون او میډیا، رسنۍ او مسجد او منبر او د حکومتونو پالیسي ته باید دا وګورو چې حکومتونو باید داسې پالیسي غوره نه کړي چې هغه په ټولنه کې د نفرت او د کرکې او د ټولنې د تقسیمېدلو سبب ګرځي. دا په دې ټول باندې کومه او بیا به راځو د دینی اړخته په دې باندې د دینی پوهاوی او دینی ارزښتونو خپراوی هغه مثبت رغم ده، یعنې دا مثبت ده. په دې اخر کې دا خبره کوم چې جناب سروان صاحب چې یعنی متاسفانه دین چې د کرکې او د نفرت او د تعصب د محو لپاره راغلی دي، باید دین د دې ابزار وسیله نه ګرځي. متاسفانه زموږ ځینې منبرونه عزیز عزیز څرګندونه دغه نه کېږي چې خپل تعصب تل مهمه، مثلا د ښځو په مقابل کې د تعصب، د مکتبونو وسط مکتبونه چې افغانستان کې د ښځو نجونو مکتبونه بند دي، یعنی دا مس د خپل او تعصب ده، یعنې د تعصب ځکه چې د ښځو ته په کتل کم سترګې کتل کېږي. نو دا باید عام د درج دینی په هوای په ټولنه کې باندې عام شي، څنګه تعصب مخنیوي وشي.
ډیر زیاته مننه کور ودان خپلواک صاحب. ما غوښتل چې همدا پوښتنه له تاسو څخه وکړم چې ډاکټر صاحب وزین ورته اشاره وکړه له ښځو سره تعصب، خیر یو خو د طالبانو تعصب ده چې درس ته نه پریږدي، په مجموع کې زموږ په ټولنه کې ښځو ته په ټیټه سترګه کتل کیږي، البته ټول خلک نه، یو شمیر خلک په ټیټه سترګه ورته ګوري، دا هم یو ډول تعصب ده. د دې دلیل څه کېدای شي؟
مختلف دلایل دي، یو خو فرهنګي دلایل دي چې زموږ تعصب کلتوري او تاریخی لندوره که او گرو پا دیر زلی دی موضوع سر مخکی گو چه متاسفانه دیر وقتونو نداب زمگ بطولنه که امداسی او عرف پاتی شوه چه ده خزو پا مقابل کی او پتلیز چلند کی گی او ده خزو پا مقابل کی خزو تا ده دوهم جنس پسترگه کتل کی گی ده کلتوری عرخ ده او متاسفانه خزه په کې متضرر دي. بل په ټوله په کورنۍ کې ما مخکې مشوره کوله، په هغه وخت کې زما فکر کوم چې اړیکه پرې شوله په کورنۍ کې، که تاسو وګورئ که تبعیض له منځه وړو په کورنۍ کې، د ماشومانو په منځ کې، د جنکیو او هلکانو په منځ کې، کله مو که د لید لوري قوی کوو نو هلته ما شومان ته د ذهنیت ورکو چې خلکان دوی حاکمان دي او دوی لومړی درجه دي او بیا ورپسې چې راکړي ته دا احساس ورکول کیږي چې تاسو دوهم جنس یاستئ. نو په دې دلیل باندې د لید لوري چې بیا ټولنې ته ځي دا ما شومان چې سبا ته ستر کیږي نو بیا په ټولنه کې د دوی ذهنیت همدا وي چې لکه ښځې حق د کار نه لري، ښځې د تعلیم حق نه لري.
ډېره مننه، سلامت اوسئ ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک، همداراز ډاکټر ابراهیم شینواری او پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم مننه.